میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار وی اسلام آباد تیار دی چې پراتون کوونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتی ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناتو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همدارز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود، د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد تیار دی چې پر راتلونکو ونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه. ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسی سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربند په اړه خپل ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لوري د بشري حقونو د سرغړاونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوس کی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورت دا وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran talks.
د ایران پر اتمی لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکو. که د اتمی موافقه په نتیجه کې بندیزونه لري شول، د بشري حقوقو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار ازویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدل. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلی ورک ویل روسیه د منس واټن اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحدایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینې ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلی وزارت هم د ملکانو پر ضد د جنگی جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوی ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو، د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ریچې په اف ام سل اشاره 15 په کابل او ټول لوی خارونه کې په واضح ډول اوریدل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورځنی غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به ملکی حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړو او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هواد د هوایي چلند مستقل اداره دي د اروپایي ټولنې له تور لیست وستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلند کارپوهان وایي دا ښه اقدام ده.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو د لاره هواره کړو د وکولای شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په کابل کې د قران پاک د پسرلی پونم د لسورزنی نندرتون پړه په همدې خبرونه کې ریپورت اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غګونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورځنی غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته دغلته دوام ورکړي. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناتو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناتو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکړ.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمنشي دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د می د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره ته رسیدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکی حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په ریپورت کې مو وریدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسني په ماموریت لپاره پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا په مالی مرستو کې انعطاف تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. عصمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپل غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنځشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان باید د افغانستان اوسنی جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنی ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنوی ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروری وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر شډول د ځکنوی قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. ل دې کبل از موږ ډیر تاکید نن د ناتو سرمنشي او همدار از یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتلش عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنگیالي په خوانی وستوال مخالفان وبلل ویل چې دغه ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولې دي.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاستوګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنز د اتحاد پړه مقاله خبره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړی چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورسپانه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمټ له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمن سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورسپانه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم پام دی دنده پاتې دی د ولسمشر غني یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېج پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورسپانې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومان سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې لتن کوي وسوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر لخپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونه په وینا د سوریې او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو پلیکو کې د استعمالولو پر خونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو لويري لخپل هیواد څخه کړي تړي او یا هم په ایران کې یو شمیر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلن لکبله د هیواد پر خودو تاړ کیږي. دا بشری حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وخته وو. په دوی کې یو څلويختنه د افغانستان او سوریې وو او څلي رښتنه پکې داسې و چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر 18 کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوار لس افغان ماشومان و چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمیر افغانان له ایران څخه ترکیه ته په غیر قانوني توګه دا وختل لپاره اړ کیږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناک لار وهي او د دوی د سفر بلستونزمنه لار په وړو کې ختوي کې تیرې دل بل شي. خبرونه ټینګار کړي چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ګډون مخنیوي وکړي او همدارنګه باید د ماشومان حقونه تامین کړي. د بشری حقوقو د څار دی ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومان ته په خونځو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومان د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د زورونی مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چک پوډ چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان لوري لانه د تصویب شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پروند خپل هواد د مشرانو جرګي په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت لوري نه د تصویب شوه. شاغلی چودری چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوه نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمیر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده، خو پر هغه اعتراض کوونکو اصرار کوي چې د دوه هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایی شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبري وکړي. علومی به له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتیدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم مشغیشي. د غراز ویل شوی چې ښاغلی علومی به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې له انتحاري حمله وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاو چې دا برید د بلال په نوم د ایس آی و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته بوبل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندری د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایي شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له مستقلې ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي، خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې لامل چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند ادارې پورې تړلې او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اواره شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامل کړی ده. په دې حقله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقله ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندې شوې دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم لسرزنې نندرتون پرانستل شو چې عام خلکو ته پکې د قرات اوریدلو مطالعه او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړونکو وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولې ترابولي او هیله لري چې خلک د روشي له مانویاتو ښه استفاده وکړي. زمونږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون ته ورغلی او په اړه ریپورت لري.
د روژې د مبارک میاشتې د نورو فضیلتونو ترڅنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډیره مسلمانان سره راټولېږي، په ګډه د تراوی لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارک میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډیره عام خلک په ډلې ځتو غترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنگارنګ نسخه ګوري، تلاوت کوي، د اسلام په احکامو بحث کوي او لیدونکو ته د خوخي وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلی په نامه د نندرتون جوړونکی عباس حسن زاده د پنځمبه پورز د یاد نندرتون د نور اړخونو په اړه زدي رادیو ته وویل
فضایي کې در انځو ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کړو
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړای پام دی ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قران مجید له نظره مطرح کیږي پام دی توګه د روژې میاشتې مانوي فضلتونه بیانېږي او د قران آیتونه تلاوتېږي چې کورنۍ ته ځانګړی مانوي اغیز ورکوي
خاصي به خانواده ها میده
نوموړی وایي د اطلاعات و کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشې په مرسته هر کال ورته داسې نندرتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي د نندرتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندرتون ته ورشي د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبرېږي په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندرتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي د دې نندرتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندرتون نه ډیر شي د عزت الله ذاکر زاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندرتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي هر کال دلته د نندرتون لپاره راځم دا ډیر ښه کار دی موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نور موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی که څه هم د داسې غونډو او نندرتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کیږي بل خوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندرتون جوړونکي وایي دا په هیواد کې غټ دیني او فرهنګي نندرتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په نوې رپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځنی اسیا له هیوادونو سره علاقمندي نه لري په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو شوو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او په روسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وايي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري سره لدی چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپل تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځنی اخلي د پولند د چرنیز مرکز رپورت د نړیوالو لدی اندیشنې سره پټکر کې دی چې وايي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ اسیا کې د خپل شوټینګولو هڅه کوي د مرکزی اسیا حکومتونه هم لدی عمله اندیشنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي سشکال په افغانستان کې چې د مرکزی اسیا د لشت لژه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندیشنه لا زیاتې کړې دي خو یا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډله د منځنۍ اسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوي د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ پر رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاکار شیرعلي خیرالله یوفتیرونی خبرداري ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمه ته د پیش خطر جدیت څرګندوي خو د پولند نړیوالو چړونو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سينو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کیږي خو څارونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت هتا ک تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثر کولای شي د بورانو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسول وایي کچېر اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډیر ځایونه سي د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداري وي د دې څېړونکو په باور کې چې په افغانستان کې د داعش نفوذ ټینګ سي، د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي، او دا به د دواړو هیوادو کورنۍ امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور لپاره اختیار اندیشنه څرګنده کړي، ویلي چې د خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپل روسیه دي، په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورت وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورت وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
و امریدل چې یو څېړنیز رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کومه خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اوریدل شیخ اوس پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد چمتو دی چې پراتون کونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورت کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه، کېدای شي کومه نوی خبره ورسره وي، د اوسنۍ څېړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازا ګل محمد په ښه وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما را د برکلی کسان چې مونږ ول هغه و.
هو هو هم هغه وو.
نو نسیم کم بخو په ناقه تور جزا ولید، ترڅو خلک سره خبرې دل نسیم په وهلو ټکولو لبخو غورځو.
هغه کسان چې سهرې محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کیږي، خپل جزا به هرو مره ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما خو نسیم باندې د غلط ټاپه وهلې و چې خلک دومره وه.
ګل محمد دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خود دلاور خان تعالی وی چې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا څنګه وګوره؟
ما خدا خلق د خپل کلی شاوخوا ته بیخینه ولیدلې، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد دا یوازې غلا نه و، ته د نثار احمد او شاغا د زمکی او پیسو په لانجه کې خر شوی.
څنګه پونه شوم؟
هغه کسانو په خپل هزارات کې ویل چې دوی د شاغا ملګری دي، او رښتیا استاد دوکان د غلا کول لپاره هم هغه شاغا ورته ویلیو.
شاغا ولی هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي و، هغه پر شوت چې گیر شوی و.
هو هو بندي خو اوس هم دی د هماغه زندان نه خپل کار کړی هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل ماما ده نثار احمد تا ته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي ځکه.
سرنوال صاحب نو اوس چې اصلي غله پیدا شول از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل ماما ده چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه قیام الدین لکه چې وای نه ورید مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیړه وکی نوینه چه ما کام را نگدی دی
کسای بیړه با وکو خونن مخه دیر کار وکه.
مجبور تا موی چه غکتلایی
احمد لخاورو نکو دا تیگو پویستلو که خطا کرده مگر نپویگم چه دا تلاشه نه دا بار پوتی راولو که چنگه.
استازه دا خطا تا معلومه ده چه دا قاچاقو پا تیره اولو که پا ما پسی چوک نسی رسیده.
الوکانو جول پچی تاسو مال زان نه پچ کی
سمد سمد
پچ کی
استاد څه خبره وا
مغه کیږي چوچکی سرونه چې اوس به مې د دکمن نه ټوپک کار کوي.
خوای سرونه به ټیټ کړو د قاچاق په کار کې چیرته سر لوړیشته.
او استاد څنګه وکړو؟ بس به وی کار به شروع کړو.
نه نه یوه شیبه صبر وکړه بیا شروع کوو.
لکه چې تعقیب کړی ته زما دا وارخطایي او بیړې ته ګوره او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره نو ولې پټېږئ؟
احمده که نه وایم هم باید وی وایم غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و. پټېدل خو د غلو کار دی.
پاسی الوکانو پولیس لاړل. هلی نو راځئ لږ زر زر شئ همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته.
سمه ده احمده ته راسه ستا کلنګ ښه دی دغه تیږه راته وباسه.
او رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه.
او احمده ته راسه په څه لګیا یې؟
ته صبر وایي ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده.
اوهو دا څومره رڼا کوي. ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم هغه به یې پیژني. استاذه
استاد هم لکه چې لاړه.
هو لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کیږي زه به یې اوس غم درته وخورم.
دا څه فکر وي په دې الوځوې؟
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کیږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاد خبره هغوی خپلو سمڅو ته ننوتل. لا دا ولې نه سمیږي؟ زه ښه شو راځه دې خوا.
مه کوه وایده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته.
نظم نظم د څېړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمني نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي هیئت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته تا په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو افس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په شپږ زره افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
دا
فکر دی کاش که وقت کرده وای.
معلم صاحب خو کار دی ونه که تا ده دلاور خان غنده سره زندانی که
زرو چه کارایم؟ ما چه بنده کرده؟ خپل عمل بنده کرده دای؟ لگو چه زوی میره تا به خلق ووجنی؟
نهی ما دلاور قانون تا پرو، قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر دی ابرا ورکه، وی نه منله
چې ابرا ور نه کړه، هغه خپل کار دی.
زما هم دا وایم ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد دې واخیست او که دې ځان قصد برابر کړه.
نه ما که یې قصد ګڼئ که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی، نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به په ګیر راشي. ها
خیر.
ناسیما، ناسیما، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي، والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نشو دا اسلامی خو نه پرېږدم، پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیما دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیما، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود، کومه نجلۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لیاس ناسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم، اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
ناسیما خو خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوې؟
او زه لیونۍ شوی یم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د مینه په کار نه ده، که ملا راسره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تبا کړم. اله راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه راته معلومه ده، لټوم ای د اسلام ای.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
بلې السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېلې عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه. تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو، او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه او ولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو ستړي مشي، خپرونې ته بخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خپرونه کې د دوی نظر ناخلو نو زمونږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540 بل شمیره 0999 202 1555 ستاسو د اړیکو منتظر. اغلی پاکیزه ارزو داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي. آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي؟
بله، و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغه ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړی کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي، چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي، دا د دوه انسانانو د دوه ځوانانو چې هم پیغله یم ځواني دغه د ځوان د ابدي ژوند یعنی دغه د ژوند د تباهي سبب ګرځي. نو جبري واده چې کله په دوه کورنۍ کې وشي یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې د تلر کیږي دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي، دوی د یعنی هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي هغه د ګر ځوان چې وي هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بل اخره کورنۍ ته مطرح کیږي او کورنۍ هر یو کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی هغه یا بل جانب کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي، یعنی دغه اختلاف نظرون ستونزې بل اخره په اختلافاتو او بل اخره په ډیر کړکیچونو بدلیږي.
بل اخره د کورنیو ترمنځ تاسو په انڅ ډول اختلافات پیدا کیږي؟
ګوري کله چې وانجلې په زور کوم کورته واده شي نو هلته د انجلې ژوند چې وي هغه خنه وي، هغه سره ښه سلوک نه کوي یا هم هغه تر ټولو مهمه چې دغه ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي. همدغه مساله کله چې خپل لور بیرته په پلار کورته راځي کوي نو هغه هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه تشه کوي چې هغه کورنۍ به یادې ته اړکی چې خپل لور بیرته خپل کورته راولي او یعنی کورته چې کله راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بل کورنۍ ورته چې نه دا لور بیرته مونږ ته راوس پرې پسته د زموږ ګنګور ده نو غیبه ورکوینه او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي همدغه د کورنۍ په منځ کې دغه اختلافات چې وي د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنی په ډېر سخت دښمنۍ یا په دغه باندې اوړي، ځکه چې هغه کورنۍ به خپل لور نه ورکوي ورته چې تاسو د حفاظت نشي کولی دی ته هغه ژوند نشي ورکولی چې دای غواړي، او غیبه ورته وایي چې دا زموږ مال شو یا زموږ امانت یا د موږ د افغاني دودونو په حساب تاسو موږ ننګو ناموس دی، او غیبه ترې نه تیریږي نه بل خرام دغه ستونزې د دوی د دشمنی بایس کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپل هم لیدلی دي چې دا ستونزې بل اخره وژنه ترسیږي او د یو دایمي دښمنی سبب ګرځي.
او د موضوع باندې بیا هم پاتې کیږي اوریدونکو زموږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پښتنې اخلو مهرباني لمړی اوریدونکو په طرف سو ستاسو نوم کوم زنه مړی کني ولي نو کومه
د المان وراته کړي کیږي ولا سوالي ته ځو تاسو تاسو هوښتنه درمه د کډرامه خپل ډیره
مشکل مونږ تخنیکی همکاران ته رسو او بل اوریدونکو مخلو دغه په لوري زو خیر اوسې تاسو اړیکونه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کني ولي. بله د رادیو غږ مو بند کړئ مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ.
الو
بله او تاسو غږ اورو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني. بله دا اوریدونکو کی خبرې نه کوي البته زموږ سره پلان کړی د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم زنم اړیکه نیولې ازادي رادیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوونن.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام بخیر راغلی.
څنګه ښه
خیر یا خیر سي مهرباني مننه. نوم
سعادت زابل ولایت.
سادات څه بخیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړې؟
ولا دا ویل خو نور شکم دا څه دې څه شي زکه دا دغه دا چې
مخ مړي پکښې کښې راشي، دښمني پکښې کښې راشي، ډېرې کیسې پکښې راځي. نو دا رښتیا واقعت یو دغه ده.
نو د حل لار څه ده؟ بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب؟
د حل لار نو باید دا نجلۍ ته پوښتنه وشي چې مقصد دوستي دغه ورسره کېږي، او دغه څه هم پوښتنه وشي، د هلک څه هم پوښتنه وشي، نو
او سعادت صاحب په دې اړه مونږ پخوا هم خپرونې درلودلې. ستاسو په نظر ټولنه څومره آماده ده چې دا اصل مراد کړي؟
ولا اوس خو انشاءالله فکر کوو ټولنه آماده ده. بتا دغه ته ډېر دا وجې ودونو دغه چې کېږي هم اوس په پوښتنه باندې په خوښه باندې کېږي، خو یو نیم ځای
مشکلات ایجادوي. موږ ته په غږیز سیستم 0906 کوم پیغامونه راغلي وو. البته اوریدونکو دلته ژوندي تلفون نه مخلو. خیر، ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لري. د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بلې زموږ سره هم اړیکه وصل ده. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د خاص لوبډاون ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. دا جبري وطنه خو چې دی دا په ټولنه کښې تشدد راولي، او دغه ستاسو شروع بعد خو کورنۍ کښې جنجال پیدا کېږي. خاوند نر خاوند نه دی ښه د خاوند هغه بس بلا دغه کوي، تشدد په سره پیدا کېږي ډېر.
او یو بل موضوع کدا سوال زستا سونه کوم چې یو کورنۍ ته څو رښتې زی، اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي، هغه جینۍ یا لکه ته یو څوک نامزدیږي، اما د ځینې کورنۍ چې ورغلی وي هغوی ته د هغوی تر منځ بیا اختلاف جوړیږي. دا موضوع هم تاسو در کړې ده دشته؟ ولې د هغوی تر منځ باید اختلاف جوړ شي ستاسو؟
جمی سره دغه نه کېږي، بس واده شي بیا د لک نه وي خوښه یا د جمی نه وي خوښ معنا خو دغه د دغه
خیر اوسې. مهرباني، مننه ستاسو نظرو اغلې پاکیزه ارزو. د بېلابېلو سیمو څخه د اورېدونکو نظرونه همدا سوال ستاسو نه کوم، یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جینۍ ورکول کېږي، هغه څو رښتې چې ورغلې وي د هغوی تر منځ هم اختلاف جوړیږي. موږ ډرامه کې هم د دې پېښ شاید وو، ولې د دوی تر منځ؟
ګورئ، لکه څنګه چې ډرامه کې هم وویل شو، خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده، یا له دیني لحاظ او د مدني حقونو لحاظ هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده، ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرأت ونه کړای شي، خپلو کورنۍ کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي. خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي، د دې حق څخه دوی برخمن تر یو حده پورې چې زه خپل وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کې وایي چې د فلان کی لور ما ته وکړي، یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم، یا هغې ته بار بار رویباري ور ولېږي، نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه یې ورکوي. یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلانکۍ د فلانکي لور کوم، که نه دا مسله یو څه نه وه، له کور نه بهر راوځي کلي ته. او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او د خپله لور هغه کورنۍ ته ور نه کړي، هغو سره به هم دلایل وي. کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي، او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي، بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي، او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولې بار بار رویباري راوسته، یا ولې ور نه کړې، یا ستاسو په تر منځ کې څه وو. که دې منځ کې نجلۍ هر څومره بېګناه هم وي او له دې موضوع څخه بې طرفه هم وي، بیا هم د هغې ژوند له ستونزو سره مخامخ کېږي. او همدغه لامل دی چې دغه د خوابدي یا دښمني نه یوازې د هغو دوو کورنۍ تر منځ چې نه ده ورکړې رامنځته کېږي، درېیمه کورنۍ هم په دې کې راخته کېږي، او درېیمه کورنۍ، او بالاخره څو کورنۍ په دې کې اخته کېږي، چې یعنې دغه یو موضوع څو کورنیو ته مراجع کېږي، او بالاخره ګڼې ستونزې رامنځته کېږي. نو یو علت یې همدغه هم ده چې اکثره ما خپله هم لیدلې دي، یو ځوان زیاتره د یوې نجلۍ رویبار وي، او هغه چې ور نه کړي، نو هغه چې بل چېرته واده شي، بیا د هغې نجلۍ څخه ډېر زیات پوښتنې مطرح کېږي، او دا ورته کېږي چې ولې څه دلیل وو. نو زه فکر فکر کوم چې یو علت د کورنۍ ترمنځ د اختلافات همدا واغه کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي، یعنی بار بار خاصګاری ترې نه کړي، هغه د هغه کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ هم د انجلۍ را نه کړو د فلانکي زوی ته مور کړه. نو د دې په خپل منځونو کې هم هغه روابط خرابېږي، او دا چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي، ځکه چې لور ورته ور نه کوي، بیا نو دا ګیله ترې نه کوي چې ماته د لور را نه کړه، او بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت هغه خیشي چې په خپل منځو کې لري هغه سره پرېږدي.
او په دې اړه بیا هم تاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي. یو اوریدونکی زمونږ همیشنی اوریدونکی دی، توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې له زابل ولایت څخه، د هغوی نظر هم په دې خپرونه کې شامله، او که سوال لري سوال یې اخلو. ښاغلی توخی، ډېر په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته، ستړي مشي. وعلیکم السلام توخی صاحب، ډیر په خیر راغلی، همیش مو اړیکه نیولې، مهرباني، بیا درته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی هر وخت، مهرباني.
مننه. ما دا نظر ده چې هلک او نجلۍ دواړه باید وپوښتل شي د نامزادي وشي، خو زه به د یوې نو دوستۍ نمونه دلته زموږ په ولسوالۍ کښې درته ووایم. چا دوستي سره کوله، بیا یې څوک لېغلي وو چې واسې نجلۍ وګوري، هلته چې ورغلي دي نو د خلکو دا نیت کړی وو چې لېونۍ نجلۍ ورکړي، بیا یې نو روغ نجلۍ ورښکاره کړې ده. وای ورکوو کله چې بیا راواده کړه، نو بیا هغه پردۍ نجلۍ ورکړه، هغه لېونۍ وه. لېونۍ چې کور ته راوړه، لس شپې پنځلس شپې چې وکړه، لېونۍ په هېڅ هم نه پوهېده. نو بیا یې پنځه لکه کلداري هم ځینې واخېستې، یا لېونۍ لېرته پلار ته په لاس ورکړه. اوس د دوی ترمنځ شخړه ده، جنجالې ده، هغه روپۍ ځینې غواړي، هغه وایي لېونۍ دې راکړه، هغه وایي یا دا تاسې لېونۍ کړې ده. نو داسې پېښې هم کېږي، نو په دوستۍ کښې ډېر احتیاط په کار ده.
دا اصلا د دې وجه شو
مېلمنې ځخه مې دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو پوهاوی ور خلاص شي، چې زموږ دغه شرم دا بعضې نجونې یا امکانې کوي، دا عنانه په څه ډول باندې پاتې، په دې کښې کوشش وکړي، په دې کښې باید شرم ونه کوي، څه په کار دي؟ ستاسې د توجه د خیر ونړۍ مننه.
صاحب ډېره زیاته مهرباني چې ژوندی مثال مو له خپلې سیمې وړاندې کوو. بالاخره یوه پوښتنه، یو بل اوریدونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف. مهرباني، ستاسو نوم کوم ځای نه هم اړیکه نیولې؟ بلې بلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم مو ووایه مهرباني، لږ سر خبرې وکړئ.
میرویس بیدار یم، د هلمند نه اړیکه نیولې.
او په خیر راغلې میرویس جان. مهرباني،
زموږ نظر دغه دی چې دغه کښې زه دغه نظر، او بالخصوص د پښتنو په سیمه کښې دغه بد دوستۍ یا بدبختانه چې کېږي، دا اول لامل یې د بېسوادۍ بولم.
او بېسوادۍ؟
بلې. او داسې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کوي چې ول زموږ په منطقه کښې داسې پېښه شوې ده، ډېر د پښتنو په سیمه کښې داسې پېښې شوي دي، او بیا جنجالونه بدبختانه، مشکلات، بیا یو دوه خاینقه ستا سره مړ کړي پر دغو باندې، چې روغ یې ښکاره کړي، بیا ناروغ ور واده کړي، د کلي نجلۍ پر پوره او سر یې ښکاره کړي.
تاسو د هلمند ولایت اړیکه نیولې، هلته داسې کومه ژوندۍ مثال مونږ ته راکوی شي له هغه ځایه، داسې یوه مهمه مشهوره پېښه؟
بلې صاحبه، و په هلمند کښې همدا پېښه سوله چې یوه ښځه یې ورته ښکاره کړې وه، هغه چې واده کړله، لکه دا بل اوس اوس هغه نظر خپور کوي، هغه چې واده کړه، هغوی چې ویوړه باندې لنده وه او په پښه باندې شله وه، نو چې بیا هغو واده کړل، هغه چې کوم کس چې دوی په مرکه استولی وو، هغه ښځې زنانه څه روپۍ ورکړې وې، وی نه وایي چې یا په سترګه رنده ده یا داسې دي هسې دي دوستي وسوله کار ده، اوس چې را واده یې کړه، هغه همداسې وتل. دا اوس بدبختانه په یو شل مصیبت سره اخته دي.
مهرباني، خیر اوسې میرویس. د هلمند نه تاسو اړیکه نیولې وه، او د هغې ځای هم یو مثال. اغلې ارزو، تاسو د اورېدونکو مثالونه مو اورېدل، دا د همدې مسلې یو بل اړخ څرګندوي. مهرباني.
او لکه څنګه چې اورېدونکو وویل، دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کښې دا چې ښکاروي یو څوک او بیا ودېږي بل څوک، دا په ښارونو کښې هم دا مشکلات شته. اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګري وي، او هغه د لیدنې د ځوانانو ترمنځ او د پېغلې ترمنځ د لیدنې کتنې مسایل نه وي، هغې دا د عکسونو تبادله سره کوي. او اکثره ما داسې لیدلي دي، مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کښې اوسېږي، په بهر هېوادونو کښې اوسېږي، عکسونه د یوه ځوان راوړي، یا عکسونه دی وی پیغلی راوړي او په شپ پاسه پرده بل څوکي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده، دا په خاریاتو کې هم دا موضوع ده، او دا په خپل یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده، ډیر لوی ظلم دی، ډیر لوی جبر دی، هم د خپل دین په خلاف، هم د خپل انساني حقوقو په خلاف باندې. دی واده مسله ایس داسې شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یو پیغله مشارمو کې چې زه ولا دې مسله کې نه غواړم چې وغږیږم. هغه چې کله دا تصمیم نیسي په ځوان کې چې زه واده کوم او د خپل کورنۍ سره رضایت سرګندوي، نو دوی په صغار ده باندې حق لري چې خپل حق سرګند کې ووای. دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی ده، زموږ دین دی، او کله چې موږ خپل دین ته ډیر پابند یو، خپل دین پالو، الحمدلله مسلمانان یو، نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه د پیغله لپاره.
مهرباني یو اردن کې بي سوادي ته اشاره وکړه، کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کپلن ټوپ کراته وي؟
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستدي. بي سوادي عامل دا د خلکو نه پوهی ده، لدین څخه نه خبري ده، لنور ټولنیز او مدني قانون څخه نه خبري ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده از ما په نظر په ټولنه کې، اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې دغه دغه مسایل د ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بیسوادی هم ډیره دې موضوع ته راځي نه کوم چې بیسوادی ده.